آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 10 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسی له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوی دی. طالبانو دا کار د تیرونی د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویبپاڼې چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي، په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې شوډلې چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام او سناپ چټ بیلابیلې برخې هم مهاله بندي شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، وسترن ټیلیکام، افغان ټیلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو له مخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د وی پانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندیدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خبرېدو سبب کیږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 10 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو، مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف ترسره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلاوطنه خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیاب بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټی متخصص احمد شاه مهری زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبري وکړئ، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سرون صاحب، تاسو ته، درنو کارکونکو ته، د بس درانه ګډونوال ته، او همداراز د ازادۍ د څپو نه څوک چې د موږ غږ اوري هغو ټولو ته درناوی سلامونه. هیله مند یم ټول به روغ اوسي،
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو د ویښتابه یا د ملي شعور د راپورته کېدو لپاره اغېزمن او درنه ونډه اخیستې وه. کره کره د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هېواد، یو ملت، کره کره د قربانګاته یا قتلګاته بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نه ورپغې خوا حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به داسې فکر کوه، انګېرنه به داسې و چې په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیت یا پروتوکولونه غواړي، او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوسي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت پیدا کړه چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز جمهور سره شریک کاندي له ول سره شریک کاله ملت سره شریک کاندي او زمينه دي او پراخ ناشنل ډیبیټ مساعده سولې په موضوعاتو بګرنو سوانانو چونو نارینه او خلکو ډیبیټونه به کول سره له دې چې په ټوله نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو له فضا نه ناوړه استفادې هم کیږي. ولې دا ناوړه استفادې په دې معنا نه دي چې د هغه مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوی دی هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو راسره خبرې کړې دي، تر ډېره حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکراتو پښونه شه د ټولنیزو رسنیو له خوانه یو ډول یو سرپوښته چې په دې قضیه باندې کېښودل سمه او تاسو د پخوا د جمهوریت په وخت کې یو اوپن ټولنه د تړلو ټولنو په منځ کې یوې خواته مو چین و تړلې ټولنه، بلې خواته ایران تړلې ټولنه، اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوري په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه و. افغانستان هم د طالبانو په راتګ سره مطلق د یوې دیکتاتوري نظام خاوند. دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي، ځینې اما شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
بله ډیره مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ول طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسې مهری صاحب. له تخنیکی نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کار دی؟
سلامونه درنښت شروان صاحب، تاسو د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسې.
د تخنیکی د پلوه د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا ISP هغوی د دې لاسرسی لري چې په بعضی ویب سایټونو پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي تر څو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لاري تګ را تګ ونه کړي.
یعنی ځینې ویب پاڼې ځینې اپلیکیشنونه بندولې شي، نه دا چې انتخاب پکې کولای شي، یعنی منظور داده بل دي چې ټولو ته صدمه ورسیږي، بل دي چې ټوله ویپانه بند شي.
د فیکن ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم خپل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته IP وایي او یا هم ډومین نیم یا DNS دا وایي کولای شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړي IP آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وایي. دا انټرنیټي خدمات ورکونکو شرکتونه کولای شي چې د فیسبوک DNS بند کړي تر څو د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منع شي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلک وایي چې د فیسبوک تصویرونه نشي لیدلی، ویدیو نشی لیدلی، لیکن متن بیا هم کتلی شي، یعنی په متن زور نه دی رسیدلی او که څنګه؟
ځینې شرکتونه چې ISP شرکتونه دي، بیا هم دوی ته زه اشاره کوم، دوی نشي کولای چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغوی د لارې بیا هم کولای شي چې بعضی انټرنیټي شبکې هلته لاسرسی پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګېدلي په مکمله توګه بند نشي کړلی.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسې خبري وکړې. دولتونه فکر نه کوي چې له دغو شبکو د ځان په ګټه هم ډیر استفاده کولی شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندې کړي، نو له دغه ګټې هم ځان به برخې کوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدار سپینګ ټانک مراکز ناسي او دا به بیلانس کوي چې د دغه شبکې ارزه یا د دغه مارکیټ ارزه په بازار کې ګټه دغه دوی زیاته ده او کې تاوان ورته زیات ده. تر کومه حده چې لیدل کېږي، یو ډول تقریبا به حدود و آزادی و پدغه طولنیز و شبکو که نو دوی دیدی لپاره چی دغه شای دو کم کاندی و سانسورد که وزه کللیتی فلتر کللیتی دوی دا خکنه لیده تسو خپل هم جینې تاوانونه وکالي تر څو غټې غټې ته لاس راوړي. لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړله، دا محدود نه بندوي. ښایي په یوه سیمه کې هغه جغرافیا به معلومه یې، زه د حبس و همه فرضي هم د دقیق معلومات نه لرم چې دوی به جینی آی پی ګانو ته فرصت ورکوي او جین نوې به فلټر کوي. کرا کرا دا فلټر ته غوځي چې جین ادبیات، جین ویډیوګانې، جین د محتویات چې دوی په نفع نه دي، هغه ښایي لا هم فلټر ته ورکړل شي او سانسور ته ورکړل شي، متبقي شان به آزاد وي. د افغانستان جامعه که لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ډېره د فیسبوک علاقمند طولنه ده، تر دې چې تلگرام و انستاگرام و سنپچت و داشتن که معمولی او فشار هم تر دیر حد سیده پا فیسبوک بانده دیر ده. نو دغه کار یا دغه گتی و تاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دغه اقدام کرده ده و دغه هم الگو برداری سویده. داسې نه ده چې بې الګو برداری دا کار سوي. په ایران کې تا چې وګورئ چې انستاګرام فلټر ده، هغوی فیسبوک ډېر نه کاروي. کله کله په پاکستان کې د پښتونخوا کې فیسبوک و داشن فلټر دي، ټیک ټاک فلټر ده،
یا یوټیوب ډېر وخت بند و هلته. بله،
په چین کې فیسبوک ممنوع ده، په منځنۍ آسیا کې فیسبوک ممنوع ده. هغوی غواړي چې له داخلي یا ملي اپلیکیشنونه لا ډېر تر کنټرول لاندې وي، له هغه نه استفاده وکړي. ښایي افغانستان ته هم دا هم د وړتیا له لحاظه چې د حاکم نظام پرې باندې چیز تسلط ولري، او هم داسې د دغو هېوادو هغه داخلي اپلیکیشنونو د بازار موندنې لپاره دغه سی او تفاهم سره سوي، ترڅو دغه سانسور کاندي نور اپلیکیشنونه د داخلي کاربورد یا د داخلي مصرف لپاره را انتقال.
لیکن بومیا صاحب، فکر نه کوم چې طالبان داسې څه ولري چې هغه د فیسبوک ځای ونیسي یا د نورو ټولنیزو شبکو ځای ونیسي. طالبان ظاهرا وایي چې د منکراتو د مخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کله وي، دا ډول شیان هم خپریږي. نو ځینې وایي چې دوی ته دا شیان د منلو نه دي، او بیا ځینې نور وایي چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي چې تاسې مرته اشاره وکړه، د سیاسي نیوکو مخنیوی دی. په دې دواړو کې کومه اندېښنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډېره زیاته ده؟
زه فکر کوم چې افغانستان افغانی ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده که نارینه دي که ښځینه دي، دغه ځینې مسائل ډېر کلک با پخپله هغه یو 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 سره کرخه ده هر کارون کی ته هر افغان ته سیدوی دی وکه دغه اخلاقی و مفاسد و لپاره لدین کار وخی تر دیره ها ده سیاسی مسائل یا سیاسی اعتراضات یا سیاسی نیوکه یا دولت نه بد و انگیرن و پوستون و دا محتویات خپریدل دوی دا بانه وگر دوله و دی وقت موسیمی لیست طالبان دا سیوشای نلیدی پراتل شکل سی طالبان دا سیوشای نلیدی خو دوی بحث و که تیلش چین اپلیکیشن استفاده و که غوط دی و تجارت پا نتیجه که زمینه مساعده که دا خود سوشل میڈیا یا دی دا و پلاتفورمون و تقریبا نریوال بازار دا و نریوال و روابط و پساته بانده بس که تاست دی تیک تاک و دی پسر بانده دی امریکی و دی چین روابط ولی دل سنگ سولی یعنی دا دیر اغیزمن هم تجارتی لحاظه تمامی دل ایسی و عمله استخباراتی و معلوماتی لحاظه بنان که دل ایسی چین که دل ایسی ایران یا که دل ایسی روسیه دین اپلیکیشن اون انتقال کنده چه دقا تجارت بنام ولد یا دقا ترسنگ تقدیر خواده طالبان فیسبوک او طولنی زرسنه دیده لپاره کنترولی بی ترسو آقا دی رسا چیغو ناروسی دی دوی پزد بانده و پا سوشل میڈیا که پورته که دی لکور دینه نو لکور ندی بانده دیگه ترافیک محدود و بالاخره بند کندی او زنده کندی.
بله ډیر مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شان منع کړی دی، مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسو پوست فوراً سانسور شي. آیا طالبانو په خپل دا کار نشوي کولی چې ځینې کلمې کلیدي کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوست خلکو ته نشکاری شي؟
مننه سروان صاحب. دا یوازې د کم پلاتفورم چې واړه طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه ویبپاڼه یا په یو پلاتفورم کې وي، کولی شي چې د هغه پلاتفورم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلاتفورم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلاتفورم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولی شي، خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک د لپاره ټاکلي او د مشخص شي د لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیره مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبری که زموږ میلمانه دی، د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیوریټي متخصص احمد شاه مهری. بومیا صاحب، مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبت استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفی اړخ د دوی لپاره یا پله ډېره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خو دا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي؟ داسې شبکې کومې کېدای شي؟
د اوس لپاره فکر کوم په دغه محدود کراکرا زف دغه یو اساس دکی کی خود څورم زمخ کې طالبانو ټول انټرنیټ په ټول افغانستان کې حتی ټلیفوني مکالمات هم بشپړ توګه باندې بند کړل. دا هغه ټیسټ مرحله و. بل اخر په دغه شبکو کې په دغه اپلیکیشن باندې بندیز ولګاو. فکر کوم چې هر هغه اپلیکیشن چې روسي د دوی په واز بل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه اغلب تر نظارت لاندې نیسی او بیا به هم ویني چې کچېری د دوی د منافع او د دوی د پالیسي او سیاستونو او اهدافو سره په ټکر کې و. اغلب پرته له شک نه بندوي په دې کې شک نشته چې کرا کرا به دغه مسایل ټیک ټاک تمځي ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو ته لاړ شي او د موږ د طالبانو د سیاستونو په سنوات باندې کوغه گیګو دوی په ګڼو ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړی دي چې آتا په ټلویزیونونو کې به هم نه خپرېږي. کدا بانا الټا موږ سمپل ګیری کوو نو د زیرو تصاویر خپرېدل یا د انسانانو تصاویر په ټلویزیونونو کې خپرېدل کوم اخلاقی مفاسد دی؟ دی کوم احکام پرانا که اغا بنسوی دی؟ نو بیا که دلیسی چی داغ فرضیه دلتم را ولو سی دا دی اخلاقی مفاسد و مثلا نده؟ دا دی محدود و حلقات و تصمیم گیری حلقات و اغا تصمیم و فیصله ده چی او دول غواری معلومات و اطلاعات دی حاکم نظام ملکیت و گرزوی کوم ډول تیغواری خلکو ته ورسوی هغه برسوی کوم شیان او کوم شان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبر واوسي. تاسو وګورئ په چین کې هم دغسې یو وضعیت ده، په روسیا کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې یو وضعیت ده، په منځنۍ آسیا هیوادونو کې دغسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوی ترسو انسانان منحیست متحرک واحدون و پرتل دی معلوماتون دوی مدیریت کللیسی که چیری اطلاعات و معلومات و بنو سی آزاد و سی اطلاعات رین ارتلاس رسی ولری نو خلق کولیسی چی پخپل انفرادی تصمیم گیری هم دی اهداف و لپاره وکی. در غیر زوب حکومتون ورسوایی چی اطلاعات این دغه شایدی بلشه نسته، معلومات دغه شایدی او تاسی هم پی بنده باور وکویا او پرتل دغه معلومات چی موگی در کهو هیچ شای نور نسته.
بله.
نو دی ټولنه به د مدیریت کولو د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبری کولو لپاره د مستبد یا دیکتاتور نظامونو یوازینی وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت رهبری او دایرکشن کنند.
بله ډېره مننه مهری صاحب. ځینې خلک دی وی پی ان یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولای شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی ان چه دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ترافیک چې په یو مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې کچیر په افغانستان کې خلک بعضی وی پی این سرورونه کاروي یا د وی پی این اپلیکیشنونه یا هم بعضی ویب پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي د دې د انټرنیټ لاسرسی د افغانستان د اوسنۍ آی ایس پی یا د انټرنیټ خدماتو له لارې نه دی. د دې د انټرنیټ ترافیک د نږدې ترین هیواد څخه چې د وی پی ان کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی ان ډیر په ساده ډول انټرنیټي ترافیک فلټر کوي، تصفیه کوي او یو بل لار پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدی استبه هر څوک کوم دا وی پی ان انستالوي، ډاونلوډ وی پی په خپل وسایلو کې، ځینې وای چې ممکن انټرنیټ هغه سنوي ک څه دلیل ده چې ولې ټول خلک دا کار نه کوي؟
وی پی ان په مومي ډول د وی پی ان ډاونلوډ کول یا د وی پی ان استعمال کچیر په لوړه کچا استعمال سي هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی ان څخه په مکمل ډول استفاده وکړي.
او حتی وړیام شته، مفتم شته.
بلې، و با هغه وی پی ان چې په پیسو دی یا خلک غواړي هغه ته پیسې ورکړي، د هغه وی پی ان د انټرنیټ سرعت نسبت د وړیا وی پی ان سره فرق کوي. نو که چیرې څوک په وړیا ډول وی پی ان کاروي یا بعضي اپلیکیشن دي چې وی پی ان خدمات وړاندې کوي، نو امکان لري چې د هغوی انټرنیټ سرعت یو څه کم وي، یعنی هغه د انټرنیټ په سرعت باندې تاثیر کوي، ځکه ډېر په سختۍ سره ځان د نړیوال انټرنیټي شبکې سرورونو ته ځان رسوي. او د دې ترڅنګ بعض پلاتفورمونه سته چې کولی شي خلک هغه استعمال کړي، چې په لانټرن یو اپلیکیشن دی چې په وړیا توګه خلک کولی شي د دې څخه استعمال استفاده وکړي، او هر هغه ویب سایټ پلاتفورم یا سوشل میډیا چې دی وړي ورته لاسرسی ولري په وړیا توګه.
یعنی دا لانټرن چې تاسو یاد کو، دا هر څوک کولی شي په خپل موبایل یا کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي او دغه په وسیله هغه ویب پاڼې یا هغه هر شی چې د ټولنیزې شبکې د کار شی دی هغه وګوري.
بله، دا یو اپلیکیشن دی چې کولی شي په اندروید ټلیفونونو لاره یا هم د آی او ایس یا د اپل په اپ سٹور کې ډاونلوډ کړي او خپل په ټلیفون کې انسټال کړي، او د دې کله چې د فعالې کیدا نو د وی پی ان د فعالې دوه وروسته دی کولای شي چې هر ویب سایټ یا ویب پاڼه ته لاسرسی پیدا کړي. او د دې ترڅنګ یو بل پلیټ فارم دی په نامه د تور براوزر، چې تور براوزر خپل یو ویب پاڼه ده لکه ګوګل یا سفاری یا ګوګل کروم، د کولای شي چې دغه هم استعمال کړي، چې تور براوزر خپل داسې جوړ شوی دی چې هغه د وی پی ان انسټالیشن مخکې په هغه براوزر کې ستا، یعنی که هر څوک چې د تور براوزر څخه کار اخلي هغه ضرورت نه لري چې په جلا توګه وی پی ان ورته انسټال کړي او یا وی پی ان ډاونلوډ کړي. نو دغه دوه لارې دي، که څه هم وی پی ان نه بيخي ډیر دي، او زما په نظر دا دوه هم به لګښت دي، پیسې نه غواړي، او هم ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې ډاونلوډ او انسټال شي او خلک کولای شي چې استفاده ځینې وکړي.
بله، سب تاسو وایئ چې دا وړیا دي او اسانه دي، دا براوزرونه په نړۍ کې عام دي او کنه یوازې په غوځونه کې چې الته بندیزونه دي الته خلک لري نه استفاده کوي؟
دا دواړه پنړی کې عام دي، خو د تور براوزر ډیره وخت هغه څوک استعمالوي لکه خبریالان یا بعض ځای کې مهم کانفرنسونه چې یا کوم مهم جلسې یا کوم مهم جغرافیایي موقعیت چې خلک نه غواړي خپل د موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس په انټرنیټ کې شیر کړي، یعنی هر څوک یو شي په پلټنه کوي په ګوګل یا انټرنیټ کې، نو د هغه ډیوایس د هغه موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس هلته ثبتېږي. نو ډیری خلک چې بیا په داسې مهمو حالاتو کې وي، یا مثلا نه غواړي چې هغه خپل د تلیفون یا د کمپیوټر آی پی اډرس د انټرنیټ سره شریک کړي، نو هغه بیا دغه پلیټ فارمونو څخه استفاده کوي چې دوی خپل په اتوماتیک ډول یو مصنوعي آی پی اډرس جوړوي. یعنی هغه ستاد اصلي تلیفون یا کمپیوټر آی پی اډرس سانسور کوي او پر ځای یو مصنوعي آی پی اډرس جوړوي چې دا هغه طریقه د انټرنیټ سره وصلېږي.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان. بومیا صاحب، د داخل د افغانستان کې چې دغه شبکې بندې دي، فکر کوي د خبریالانو د رسنوي کارې څومره ګرانه کړی دی؟ ډېری رسنۍ کله په فیسبوک کې یو شی وویني، یو خبر اول وویني، مثلا خدای مکړه یو ځای چاودنه کیږي، فورا دغه ځای یو څوک چې تیریږي هغه په فیسبوک کې دغه خبر خپروي، وروسته رسنۍ په هغه باره کې تحقیق کوي، پلټنه کوي او موضوع ورته معلومیږي چې دا پیښ شوې ده او کنه ده شوې. په دې برخه کې څومره خبریالان او رسنیو ته مشکلات پیښیږي؟ سمون
څه د خبریالان او رسنیو خو سره د شا خبره خانه خراب ده، مخکې له دې نه چې اپلیکیشنونه سانسور هم شي. که مو فکر کړو د معلومات دوغونه محدود و چې کله به یوه پیښه یوه حادثه وسوله، نو هلته به د خبریالانو د رسنیو ورود ممنوع و. بیا به کله چې حادثې یا نښې نښانې به ټولې پاک کېسولې، حکومتي چارواکو به خپله کوم ډول معلومات زړه و هماغه ډول به له خلکو له رسنیو سره شریکول. اوس دغه قصه رامنځته سوله، د رسنیو هم یوازینۍ لار چې دوی کولی سولی منابعو ته لاسرسی پیدا کړي یا هم د یوې حادثې په ارتباط باندې اطلاع پیدا کړي د تعقیب او تحقیق لپاره، دغه لارې مو وتړله. او دغه تر څنګ رسنیو کولی سولی چې د دغو اپلیکیشنونو له طریقه ځینې محتویات خپاره کاندي، یا نرم ریپورټونه یا ځینې تحقیقي ریپورټونه په د سکریپ په شکل کې، د ویډیو په شکل کې. دا په یو آغاز وي، زه فکر کوم خدای مکړه د نورو ټولو اپلیکیشنونو لپاره تر څو څنګه دغه اپلیکیشنونو مدیریت لاندې راولي ډېره بده اغېزه به ولري د رسنیو په وضعیت باندې، د رسنیو د کار کولو په څرنګوالي او د کار په ډول باندې، او محدودیتونه به بالخصوص دغه عامه ژورنالیزم تر ټولو لومړی د قربانی وي.
یو بل پوښتنه له تاسو څخه، هغه دا چې ځینې وایي چې د ټولنیزو شبکو بندېدو له کبله به اوازې ډیر خبرې شي، په هغه ټولنه کې چې هلته د بیان ازادي نه وي عموماً اوازې ډیرې وي، نو دغه اوازې فکر نه کوي چې په خپل دوی په تاوان ده او بیا به خلک په هر اوازه باور کوي؟ ټولنیزو شبکو اوازې فورا افشا کولې چې څه شی حقیقت دی څه اوازه ده. صحیح ده چې په هلته اوازې ډیر خبرې دي، ډیر دروغ خپرېدل، لیکن ډیر جرم افشا کېدل.
معمولاً یو خلاص ټولنه کې انقلاب د اطلاعات او معلومات رامنځته کیږي، او په یو تړلې ټولنه کې د هغه انقلاب د شایو او د ګنګوسو رامنځته کیږي. دا خلک په خپل دغه تشتت فکری دي خلکو، یا فکری هغه ګډوډي چې رامنځته کیږي د اطلاعاتو د نه موجودیت یا د شایعاتو د انقلاب په نتیجه کې، د شایعاتو د انفجار په نتیجه کې رامنځته کیږي. موږ او تاسو یو اصطلاح درلودله په پخواني زاړه کابل کې، که مو په یاد وي، د سرچوک خبرې، سرچوک چې په بوت کنه، هلته یوازینی مرجع د تبادلې د شایعاتو همدغه چوک و. ځکه نور خو حکومتونو اطلاعات عامه ملکیت نه ګڼه او نه هم آزاد رسنه وی نه سوشل میډیا و یوازې هغه دولتي چینلونه او ذرایع به وسیله خلکو ته معلومات رینه رسیدل. یوازینی بدیل د رسمي اطلاعاتو هغه سرچه و هده اقل آلتا با گنگوشی و شایه سر تبادله که دلی واقع با نو ده یه وزاره به اطلاعات و معلومات و نور به توناج ده شایهات و که زیاد و ده به پخبل شایهات زفکر کومه چه سره لدی چه پا لن محالی که به گته وروی اما پا اگد محالی که دیوی طولنی لپاره دیوی دیوی ساختان دا پر دیر موزر تمامی دلیسی. پی دا دو دوی افتی مگو تاسی دی عجیب طول رسنی حتی طول افغانی طولنه دی شایعات و کار سوی و. حالا امریکایان راقل بگرام که کس سوله حالا ندی راقلی. حالا راقل حالا ندی راقلی. پیرا غوثی دا غم معلوم است. یعنی خلق بود یو دماغی سرفگای یا یو سپکری باقی مرضی را چوله چه دا غم تبر ترکوم حد ریختیا ده ترکوم حد دروغ ده دیر داسه دمگه کارشناسان و البته سیاسی کرکترون ده دغی شایه کار سوله و اغا شخصیتی قربانیه ده که ور کرله. نو دغه شایه که ده طولین لپاره هم یا عدم معلوماتی بحران را منزده که ولیسی ده نظامون و لپارم ولی گرده دی نظامونه که دقیقی تی بلاخره خلق به هر سطح دی شک پسترگی گوری دی شایه پسترگی بگوری او دی شایه چطر تی خبور وی خلق به هیچ بانی باور نکندی. دو کم نظامونه یا دیکتاتور نظامونه لمدگه بی باوری لفظان هم پس پل نفع بانده گرد پورت کولیسی.
بله دیر زیاد منه نبومی اصب مهری سب که پا اقتصادی تاوانونوی هم خبری وکو لطولنیز و شبکو چخه زینی خلق گردوات هم کوی مثلا زینی با خپل تجارتی محصولات لانوی زینی با فکر کومه چه پا دغه ټولنیزو شبکو کې یو شی وړاندې کوي یو ښه ویډیو جوړوي یا په موضوع ښې خبرې کوي هغه ډېر فالوورز پیدا کوي او په یو شکل سره پیسې ترلاسه کوي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ګټه وټه به څومره وي او افغانان به هم په دې کې برخه لري که نه لري چې اوس پې شاید له لاسه ورکړي وي.
بله دقیقا فرانس صاحب د ټولنیزو شبکو اقتصادی زیان از ما په نظر ډیر دی خصوصا اوسنی ځوانان چې ټولنیز شبکې د مختلفو اهدافو لپاره کاروي او د ټولنې د پرمختګ لپاره د ځوانانو د پرمختګ لپاره بیا هم د مختلفو خلاقیتونو چې دی لري او په ټولنیز شبکو کې نشر کوي او خلکو او یا نړۍ ته وړاندې کوي او همدار یعنی په افغانستان کې زرګونه ځوانان دي لکه فیسبوک انستاګرام ټیک ټاک لري د خپل آنلاین کاروبار مارکیټینګ او ډېر نورې لارې دي چې د دې حتی میاشتنی یا کلنی عاید ورته برابروي. نو د دغه بندیز په راتګ سره زما په نظر ډېر اقتصادي زیان به ورسېږي هغه ځوانان چې د لارې ځان ته یو عاید درلودي او حتی بغیر د دغه نه بعضي کوچني سوداګران چې دي یا مثلا فریلانس کارکونکي بعضي چې وي د سوشل میډیا د لارې خپل کارونه مخته وړل یا د انستاګرام د لارې یا د فیسبوک د لارې ځینې فریلانس کارکونکي ستاسو په افغانستان کې څو ځوانان چې دې د دغه د لارې کول استزان ته یو عایداتي منبع د و د هغه د لپاره نو د هغه د لپاره دغه یو ګټه سردردی ده از ما په نظر.
بله
او بل په ټول کې از ما په نظر نه وازې په ځوانان او د سوشل میډیا په کارکونکو په ټول هیواد د یو منفي اغیز که دلیسی که وی در اقتصادی در نظره ځکه نړۍ د سوشل میډیا څخه امانه کول، افغانستان د سوشل میډیا څخه امانه کول او د نور نړۍ سره د غوې اړیکه بندول زما په نظر یو ټولنیز او یو غټ اقتصادي زیان دی.
بله ډیر مننه، سلامت او صحیح کور ودان. یو اوریدونکو له روز سان راو پیښنې آزادی رادیو.
السلام علیکم محترم نسبت سروان صاحب، سلامونه مې کیلو ومنې تاسو
سلامت او
صحیح،
سلامت او صحیح، مهرباني مهرباني کوئ زرمل ول صاحب.
بله مهرباني کوټ ودان دا موضوع سیده دا باندې خو به زه هم مغرب سره نظر ورکو، خو هغه علایده موضوع ودا، علایده موضوع ده د انټرنیټ بندول دي اسمت سروان صاحب، ما خل باندې دا ډیر غته اثر پاتې ټولنه باندې، ځکه نن سبا خو دا ټولنیز رسنۍ چې دي هم د انټرنیټ لارې نه، یعنی د چا په اصطلاح وبدل شوی دی یو بل سره وصل، لکه څنګه چې ملمانو مخکې اشاره وکړه چې مثلا تجارتي معاملې دي یا مثلا کاروبار ده، له دې علاوه یعنی د سیده چې چې خپل خپلوان چې په بهرنیو هوادونو کې یا بل ځای دی غوسره، یعنی هر وخت غجیدل هر وخت رابطه کول، یعنی دا ډیره ضرور و، یعنی اوس خدای سي پولنیز رسنی الحمدلله زموږ په مخته کې کړی د مخته وګوره دي، یعنی ډیر لري باندې ځلې کونه به ودی لیکونه لاره برابطه دي، دا به دغه سیاست یې په ټیټ په یو ستاد یو بل سره ویني، یعنی دمر اسانتیاوی جوړې دي، خو د ما فکر او نظر اسمت سروان صاحب هم دي دغه باندې باندې څه ته په ټولنه باندې یاو، بلکې په هیواد په سطح باندې به ډېر یو ژور اثر واچوي. نو زه غواړم چې ملمانونو مې پښتنه وکم که وخت راکړه.
مهرباني مهرباني کوي.
نو پښتنه دې ما ده د ملمانونو سروان صاحب، چې که چېرته دغه سي دوام ولري دغه د انټرنیټ بندېده، نو دغه به د هیواد زموږ د ګران هیواد به د نورو هیوادونو سره پر صدر سه، یا مثلا تجارتي معاملې یا سوداګریزي ټولنیز یادي صحت او پوهې روغتیا په اړه کې مثلا د چا کوم هیوادن سره ته کولې دا په دغه باندې په څومره بد اغیز وکړي، یعنی څومره ناوړه او چې بول لري دغه د ما یو پښتنه و نور د وخت
ډیره مننه، سلامت اوسې زرمل ول صاحب کور ودان. انجینر صاحب مهری کدوې ته تاسو جواب ورکړي، د افغانستان مخکتر دي تاسو جواب است، د افغانستان په اړه د ورسته پاتې ټوب په اړه یو دا خبره ډیره مشهوره و، و افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې خلک له بل نه فاصله لري، ارتباطات کم دي، د دې البته د بخوا زمانه څخه دا خبره کیږي، بل افغانستان منځوي د نور نوري نړۍ ارتباطات ور سره کم دي، او د غیر ورسته پات توپ یو دلیل دی. اوس چې د ټکنالوژي پرمختګ وکړ، د ټولنیز شبکې راغله، انټرنیټ راغله، خلکو له ټول دنیا سره ارتباط پیدا کو، د نورو تجربې ولیدلې، لمس کړې، یعنی په دې شکل سره په خو به یو نیم څوک تو خارج ته درس پیوي او خبرغه دغه ځای تجربه به راوړي، لیکن اوس له هر تجربه څخه د فیسبوک او ټیک ټاک نور لاري خبري شي، او د دې اوریدونکو خبرې هم تقریبا دغه مسلې ته اشاره درلوده. مهرباني وکړئ تاسو ورته وایست. مننه سروان صاحب،
د ټیکن از مور دی اوریدم کې ډیر شنوکتې ته اشاره وکړه چې یعنی د ټولنیزو شبکو د لارې د خلکو اړیکې تر ټولو اسانه لار و، او لار دا چې یعنی خلک کولی شي د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه وکولی شي خپل دوستان ملګري هر څوک چې په هیواد د باندې څخه یا حتی د هیواد دننه په مختلفو شارونو کې دی اړیکه ونې سی، او ډیره په اسانه په لږ وخت او په ښه طریقه سره کولی شي اړیکه ولري. او د دې اړیدونکو د پښتنې په اساس چې اول چې په تاثیرات به ولري د نورې نړۍ سره، که چیرې په افغانستان کې د پر ټولنیزو شبکو بندیز ولګیږي، تر ټولو مهمه تاثیر یا اغیزه به زما په نظر دا وی چې دا یو کولی شي د سیاسي نګار یو ډیر ډیپلوماټیک او مهم شی وګڼل شي، کچېری نړۍ د ټول نړۍ د ټولنیز شبکو څخه استعمال کوي او افغانستان یې نه کوي او یا په افغانستان کې بندیز لګیدلې وي. او بل دا د هیواد په نړیوال انزور باندې هم ډیر تاثیر کوي چې مثلا په یو هیواد کې د ټولنیز شبکې بندې وي ځکه نړۍ دا یو ډول زما په نظر د انزوا او یا د بیان د ازادي په وړاندې لکه فشار وګڼي چې خلک نسی کولای خپل کم څه چې زړه غواړي او هغه په یو ټولنه کې قابل د قبول وي او ټول نړۍ هغه ته ارزښت ورکوي او یوازې په یو هیواد کې هغه ممکن نه وي. نو په نړیواله کچه ډیر منفي تاثیرات لري، خلک د نړۍ څخه محدود او هیوادوال یا افغانان د نړۍ څخه محدودول د ټولنیزو شبکو د لارې زما په نظر ډیر غټ منفي اغېز لري، خصوصا هغه څوک چې دغه ټولنیزو شبکو له لارې حتی په درس باندې اخته دي، یعنی کولی شي د درس وایي نوي نوښتونه رامنځته کړي، د نړیوالو ټولنیزو شبکو کارکوونکو سره د دغه طریقه دی په اړیکه کې اوسې، د هغوی آیډیاوي د هغوی نظرونو ته وګوري او هغه تحولات او تغیرات دننه په افغانستان کې راولي، یعنی د ډیر پرمختګونو د رامنځته کېدو او د هغوی د منځ کېدو سبب ګرځي که چیرې ټولنیزې شبکې بندې شي او افغانستان د نړۍ څخه ټولنیزو شبکو کې موجود نه وي.
مهری صاحب سید چې د ټولنیزو شبکو وس چې تر د ستاسو خبري او د بومیا صاحب خبري او تر تاوانونو یې ګټي ډیر دي، لیکن تاوانونه هم ځینې لري چې ځینې البته ورته تاوان وای نه پېژم چې تاسو هم ورته تاوان وایس یا نه وایس. مثلا ځینې وای چې ځوانان ډیر بخت ساتلی دي او غي درس نوایی خصوصا څوک چې زده کوون کې دي یا محصلین دي لا درس یې استلې دي یا چا چې باید کار کړی وای کار په ځای ټول ورځ موبایل مخ ته نیولې یو ډول اعتیاد لري په روږدې شي وي دي به به دې طاقت نه کیږي او وخت ټول په دې ضایع کوي په دې اړه څه وایست؟
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دقیقا دا یو د منفي اړخونو سره دی چې ډیری خلک ځوانان یا حتی د پاخه عمر خلک چې ډیر استعمال کړي او یا ډیر استعمال کړي وي نو د هغه لپاره به ډیر ستونزمنه وي چې د دغه ټولنیز شبکې څخه ځان لري کړي دی څه مدد لپاره، ځکه هغه ټولنیز شبکې د مختلفو دلایلو لپاره پکاروي. شاید د خبرونو څوک ډیری افغانان شاید د فیسبوک د نړۍ د حالاتو د څېړلو لپاره، څوک د غسې د یو سرګرمۍ لپاره پکاروي، څوک هغه خپل د یوازیتوب وخت هغه سوشل میډیا ته ورکوي. نو دغه شان تاثیر کوي چې انسان په مغز باندې تاثیر وکړي او لکه اعتیاد غوندې سي یا اډیکشن سي د دوی لپاره، او چې په ټوله نړۍ کې زما په نظر دیتا سوشل میډیا اډیکشن وایي چې یو از منفي تاثیر د سوشل میډیا د خلکو په ذهنو باندې کوي او یا هم په ټولنه او اکثره وخت په ځوانانو باندې شاید تاثیرات ډیر وي.
بله، په ځینو خلکو سره چې می خبري کړې دي وای چې لکه چې فیسبوک او نورو ټولنیز شبکې راغلي دي سواد زده شوی دی، لیکلوست زده شوی دی، املای بهتره شوی دی، خو ځینو نورو بیا دا ویلي دي چې وای مخکې تر دې چې د ټولنیز شبکې راوځي مطالعه ډیره کوله، کتاب لوست کم لولي، په دې اړه څه وایست؟
دا هم زما په نظر تر ډیره حده رښتیا ده، ځکه ځینې خلک چې په خوا یې مطالعه یا لیک لوست کوي د فزیکل کتاب یا کتاب کاپي به ورسره او ټول ذهن او به د هغه کتاب سره وو او کله مطالعه په وخت کې د دوی فکر بلې خواته نه تللی. نو اوس که چیرې څوک په تلیفون کې دا زما شخصي تجربه ده، که چیرې څوک په تلیفون کې غواړي یو کتاب مطالعه کړي یا یو لیکنه ولولي، زما په نظر د مزاحم کېدو لارې بې ډېرې وي. یا به مثلا مسیج درته راسي، یا که چیرې څوک خسته شي شاید لاړ شي یو ویډیو وګوري، ریلس وګوري په انسټاګرام کې یا فیسبوک کې. نو دا د دې لپاره زه کولی شم ووایم چې هم ښه اغېز لري هم منفي. ښه اغېز به دا وي لکه تاسو چې څرګنده کړه چې ځینې خلکو پخوا لیکه او لوست نه شوی کولی، اما د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دی اوس کولی شي لیکه او لوست وکړي. یعنی دغه ټولنیزه رسنۍ یا فیسبوک یا د موبایل استعمال زما په نظر دی تشویق کړي دي، او دې ته هغه انګیزه ورکړې ده چې دې لوست وکړي، لیکنه وکړي او یا په یو څه باندې ځان پوه کړي. نو که چیرې پخوا دې کتابونه مطالعه کول، نو زما په نظر د کتاب مطالعه انګیزه به یو څه سخته وي چې یو څوک ځان ته په وجود راوړي. اما که چیرې د یو ډیجیټلي ډیوایس یا تلیفون د لارې څوک یو څه غواړي مطالعه کړي، دا یو څه انګیزه ډیره ده، او غواړي چې مثلا ډیر په اسانۍ سره ځان د لیک او لوست سره عادت کړي او لیک او لوست زده کړي.
په دې وروستیو شیبو کې یوه بله پوښتنه دام ده چې دغو ټولنیزو شبکو ډیر خلک چې یو د دنیا په یو سر کې دی بل په بل سر کې دی سره آشنا کړي دي، دوستان کړي دي، او بل دا چې دی یو بل تجربه سره خبر کړی دی. مثلا یو نفر په برازیل کې، بل په افغانستان کې دی، یو په جاپان کې دی، بل په ایران کې دی، دوی له بل سره آشنا سوي دي، بل سوي دي، روابط جوړ کړی دي. حتی د ځینو خمه دا موریدل دي چې په دې شکل سره ځان ته د ژوند جوړه پیدا کړی ده، یو چا سره واده کړی دی بل اخر په دې شکل.
دقیقا زما په نظر د ټولنیزو شبکو له برکته حتی اوس کله کولی شي چې بیخي د لیرې نړۍ خلکو سره اړیکه ولري، ځان ورسره معرفي کړي، د خپل کلتور یا فرهنګ یا استعدادونو یا نظرونو یا نورو خلاقیتونو په اړه بحث سره وکړي، چې تر ټولو مثبت او ډیر ښه شی دی په ټولنیزو شبکو کې. یا مثلا د مثال په توګه یو ځوان کولی شي افغانستان د انټرنیټ لاري یا د ټولنیزو شبکو لاري د یو امریکایي، ترکی، جاپانی یا هر بل هیواد زده کوونکو سره اړیکه پیدا کړي، ځان ورسره معرفي کړي، او غواړي خپل د تحصیلاتو لپاره په هغه هیواد کې د هغه څخه معلومات وکړي، د معرفي کېدو وروسته هغه ملګری سیاحت کومک ورسره وکړي چې څنګه په تحصیلاتو کې. او همدارنګه لکه تاسو چې وویل چې ځینې خلک معرفي سوي دي چې حتی کورنۍ تشکیل کړي دي او ودونه کړي دي او ډیر د خوشحالي ژوند لري، چې دغه د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا هغه کولی شو ښه ځای ورته وایو.
بله، ډیره سلامت صاحب، انجینیر صاحب احمد شاه مهدی، د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیورټی متخصص، همدارس د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلا
لار نکم میدان نشان جه شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می بل وطن کی مسافر یو دا مزان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ریگی ندا پلار نکم می دا نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں پا جرمنی کا پا لندن افغان لری دا وطن دی مسافر وطن ترش بیا وطن دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں ریگی ندا پلار نکم می دا نشان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں گران افغانستان دے شیرین وطن میں بیرتا لارشم پا وطن کی می جانان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می میری گینا دا پلار نکم می دا نشان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می گران افغانستان دے شیرین وطن می وراش جانانا تا پسانو گل وحلے دے لرے کا غمونا نوے خال دے بل وحلے دے خالق بل و غلی دی دپکتیا برنا خکلی خکلی دغرو لمن زوانان اتن کبی نو تا پسانو گل وحلے دائیں وراش جانانا تا پسانو گل وحلے دائیں گرے کا غمونا نوے خال دے بل وحلے دائیں نوے خال دے بل وحلے دائیں
سالو نمخ کار کرا چه مسافر آشنا دی وکڑی او دی دنو نو تا پسالو گلو حلائی دائی وراش جانا نا تا پسالو گلو حلائی دائی یری کا غمونا نو اے خال دی بلو حلائی دائی نو اے خال دی بلو حلائی